آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. د آزادی رادیویی مجله یو بل خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د دوو غونډو راپورونه لرو. پنځه وړکی حکایتونه اورئ له کیسه لیکوال وکیل شینواری سره چې لنډې کیسې په مختلفو ژبو ترجمه شوي دي. مرکه اورئ له ځوان شاعر فرید احمد تسکین سره مرکه، او د هغه د شعرونو اورېدل هم مه هیروئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په تیرو دیارلس کلونو کې د افغانستان د خلکو یوه لویه بریا دا وه چې د بیان ازادي یې ترلاسه کړه. د رسنیو له کارکوونکو وغوښتل چې د قانون په چوکاټ کې او د ملي اسلامي ارزښتونو په رڼا کې خپلې ازادۍ وساتي. ښاغلي کرزی دا هم وویل چې د افغانستان خلک د هغو خبریالانو د قربانیو قدردانی کوي چې خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په لاره کې وژل شوي دي او یا یې صدمه لیدلې ده. یونسکو اداره د اطلاعات و فرهنګ وزارت په غوښتنه د هرات د مصلا د بیا رغولو لپاره له افغانستان سره د 1,200,000 ډالرو مرسته کوي. له دغو پیسو څخه به د ګوهرشاد بیګم د ګنبزې، د سلطان حسین بایقرا د زیارت او نورو تاریخي ودانیو د رغونې لپاره استفاده وشي. کلیوال ادبی ملګرو ټولنې د تیرې سه شنبې په ورځ د غزنی د اندړو ولسوالۍ کې یوه لویه مشاعره جوړه کړه چې په سلګونو کسانو پکې برخه واخیسته. په دې مشاعره کې چې د شهاب الدین غوري د لیسې په انګړ کې و، د غزنی او پکتیکا شاعرانو او ادب دوستانو ګډون وکړ. د دې غونډې ویناوالو خوښي څرګنده کړه چې د اندړو په جنګ ځپلې ولسوالۍ کې یو ځل بیا کلتوري فعالیتونه پیلېږي. او وروستی خبر ده چې په پکتیا ولایت کې پولیسو اصلاحات و کلتور ریاست تلس لرغونې سکې چې له قاچاقبرو څخه یې ترلاسه کړې وې سپارلې دي. د پکتیا د اطلاعات و فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق باختر آژانس ته وویل چې قاچاقبرو دغه سکې چې له بودایي دورې سره تعلق لري له لوګر څخه ګردیز ته راوړې وې.
د مثبت بدلون ټولنې د افغانستان په شرقي ولایتونو کې 11 کسان د خپل اجتماعي خدمتونو په خاطر ستایلي او لمانځلې دي. په دغو کسانو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد هم شامل دی چې د فرهنګي خدمتونو تر څنګ په خیریه چارو بوخت دی. نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې واورئ.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې د ختیځون په کچه 11 تنه د ښه خدمتونو د اعتراف په لړ کې د غوره شخصیت په نامه په ستاینلیکونو او مډالونو ونمانځل. دغه غونډه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار د ښاروالۍ په مېلمستون کې ترسره شوه، د ختیځون د یو شمېر چارواکو سربېره پکې د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم برخه اخیستې وه. د یادې ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وویل چې د دوی ټولنې هغه وړ کسان د غوره شخصیتونو په نوم وستایل چې په تېر کال کې د ولس غوره خدمت ترسره کړی.
اساسی موخه دا و چې په 1992 کال کې هغه شخصیتونه چې هغه د خپل ټولنې او ولس پر وړاندې خپل مسولیتونه ترسره کړي دي، دا هغه د کار او د چارو درنښت وشي. نو یو لستنو شخصیتونه چې هغه کې د کونړ، لغمان او د ننګرهار ولایت هغه اشخاص دي چې هغه د خپل ټولنې او ولس پر وړاندې خپل مسولیتونه ترسره
کړي. یادې ټولنې د نورو ترڅنګ یو هم د کونړ والی شجاع الملک جلاله د غوره شخصیت په میډال ځکه وستایي چې په کونړ ولایت کې د ولس او چارو واکو ترمن واټن لمنځه وړای او په رښتینی د ولس خدمت تملا تړلې ده. والد دې ټولنې څخه د مننې ترڅنګ پر ځوانانو غږ وکړ چې یو موټی شي او د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
فساد اداري کې خپل سړی راشي کتا وي چې ورور فساد اداري دغه وسه نه دی له قران نه خوې او بخیر کې خو زمنګ ستاسو د ځوانانو نه دا تقاضا ده او دا توقع ده چې تاسو د انداز افغانستان جوړونکو تاسو یو تصمیم ونیسئ. د دنیا په هرڅ بي خښات ورته
د مثبت بدلون ټولنې شاعر، لیکوال او په ختیځ کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ته هم د غوره شخصیت میډال ځکه ور په غاړه کړ چې نوموړي د ژورنالیزم ډګر تر څنګ د ټولنیزو رسنیو لارې خیریه فاونډیشن جوړ کړ او له دې لارې یې ګڼ شمېر بېوسو او معذورو خلکو ته د مرستې لاس ورکړ. عابد له یادې ټولنې څخه مننه وکړه او وویل چې دا خیریه فاونډیشن یې ځکه جوړ کړی چې په ټولنه کې یو بل سره د مرستې او همدردۍ دود ژوندی شي.
کله چې هم ما کوم مازور ورور خور ته یو ویلچر یا هغه ګرځنده چوکۍ ورکړې ده او بیا مې له خلکو سره د فیسبوک د لارې شریکه کړې. په هغه وخت کې چې ما ته په سلګونو دوستانو کومه دوا کړې ده او کوم نیک احساسات یې څرګند کړي دي، اکثرو پکې دا ویل چې په دنیا او په آخرت درته اجر غواړو. په دې تیر یو نیم کال دوو کلونو کې ما ولیدل چې ما ته په دې دنیا اجر راکړی شوی دی او دغه د دې دنیا د اجر غوره مثال او څرګنده مثال یې دغه د مثبت بدلون ټولنه ده چې ما په دومره لوی ګر باندې مانځي چې زه هیڅکله ما ځان قابل نه دی ګڼلی.
په دې یوولسنو کې د ولسی جرګې وکیله آریان یون هم د غوره شخصیت په میډال ځکه وستایل شوه چې د خپلو ولسونو غږ تر چارواکو رسولی او د ختیځ سیمې ولسونو په رښتینی استازیتوب یې کړی. آریان یون خوښي ښکاره کړه چې په ټولنه کې د ستاینې دود هم ژوندی دی. نوموړي له یادې ټولنې څخه وغوښتل چې په راتلونکي کې هغه چارواکي چې د ولس په خدمت کې پاتې راغلي او په فساد ککړ دي، هغه دې هم د همدې غونډې له لارې ولس ته وروپیژني.
د دې نمې یو غوښتنه هم دا ده چې د دې ترڅنګ چې خپل خدمتګاران ستایي، دوی د داسې یو غونډې هم جوړې کړي د دې په خاطر چې هغه خاینین پټې څیرې پټې پاتې نه شي او هغې په زړه کې دا ونه ګرځي چې موږ ټولنه ته رسوا شوي نه یو. نو د دې په خاطر دوی د داسې غونډې هم جوړې کړي که په چارواکو کې دي، مخصوصا په وکیلانو کې زموږ دي چې د خلکو اوټې واخیسته او نور لاړل خپل په شخصي مسایلو کې مصروف دي.
د مثبت بدلون ټولنې د ننګرهار مرستیال والی محمد حنیف ګردیوال، د ننګرهار پوهنتون مرستیال پوهان د علاقه وقار، د نارنج باغ د مدرسې مشر شیخ احمد شاه، د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي رئیس نقیب الله ثاقب، د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام، د لغمان دولتي شورا غړی ګلزار سنگروال، په ختیځ کې د افغان سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی، د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس انجینر محب الرحمن زاخلوال هم د 1920 کال د غوره شخصیتونو په میډالونو وستایل.
د قدردانۍ غونډې د مثبتو ارزښتونو د پیاوړتیا سبب کیږي او ټولنه د خیر او پرمختګ لور ته بیایي. شاه محمود شینواری مو په جلال آباد کې د ځوان شاعر بختیار ساحل د کتاب د چاپېدو په مناسبت د ختیځ ادبي بهیر لخوا د جوړې شوې غونډې په څو شیبو کې هم شریکوي.
په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر لارویانو د تېرې جمعې په ورځ د ځوان شاعر، لیکوال او ژورنالیست بختیار ساحل د شعري ټولګي مخکتنه وکړه. په خپل زړونو باندې خیال خدای د شعري ټولګي مخکتنې غونډې ته د ختیځ میشتو ځوانو لیکوالو او شاعرانو سربیره د کابل او خوست ولایتونو څخه هم ځینې فرهنګیان راغلي وو. نوموتو شاعرانو په خپلو چمتو کړو مقالو کې د بختیار ساحل شاعري وستایله او دا د اوسنۍ زمانې هغه تان شاعر یاد کړ چې په شعر کې خیال، عاطفه، هنري وینا، شاعرانه ترکیب او هغه څه چې په شعر کې لازم دي لورای اخکاری.
بختیار د شعر له خاپېرې سره ورور په خبرو راځي، د شعر له خاپېرې سره په ناز، نزاکت او لطف خبرې کوي، د ژوند لار ور سره وهي، ژوند د شعر پرته نیمګړی بولي، شعر د ژوند یو راز او یو ښکلا بولي. بختیار د مینې عاطفې شاعر دی، د مینې عاطفې پر پلونو روانېږي، پر بخت بادار او د بخت یار، بالاخره ځان د شعر ساحل ته رسوي. اوس بختیار د شعر کوټنۍ د خیال او وږمو آبادوي. اوس بختیار له هغه حالاته وته چې له لفظونو سره لکه د یو ماشوم چلند وکړي.
ساحل صاحب د شاعرۍ ستاینه کیږي، خو زه وایم چې د علم او فرهنګ او د ادب په زنګو کې د دا ډول شاعرانه پنځونو یا د دا ډول شاعرانو را پیدا کېدل غیر مترقبه خبره نه ده. موږ توقع هم دا ده، موږ تمه هم هم دا ده چې په دې کور کې به همدا ډول سرلارې شاعران راوځي او وخت په وخت به راوځي او د نورو شاعرانو ښوونکي به وي.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم بیا د ختیځ ادبي بهیر څخه مننه وکړه چې دوی ځوان شاعران د داسې غونډو له لارې نمانځي او هغوی ته دا جرأت ورکوي چې په راتلونکي کې خپلې ژبې ته تر دې ډېر خدمت وکړي.
یقینا په دغسې تاندو احساساتو مرحلو کې زموږ د ځوانانو لمانځنه ډېره ګټه کوي او زما په نظر ګټه دا ده چې دوی چې د ژوند ټولې دغه مرحلې او ابعاد په لومړي ځل یو وار په متنوع ډول راپیل کړي دي. که د دوی دغه آباد ولمانځل شي نو دوی متیقین کیږي، باور پیدا کوي چې که موږ په دې لاره کې دغه د خیر قدمونه نور هم واخلو نو لا به هم ولمانځل شو، لا به هم خپل ادب ته او خپلې ژبې ته ډېر خدمت وکړو.
د ختیځ ادبي بهیر لارویانو په تیرو دوو کلونو کې د خپلو عادي اونیزو ناسو سربیره ګڼې ځانګړې سترې نمانځغونډې او یادغونډې هم جوړې کړې دي چې د بختیار ساحل د شری ټولګې د مخکتنې غونډه د دې لړۍ یوه کړۍ ده.
د تایتانیک بیړۍ په ډوبېدو باندې 102 کاله تیریږي، خو لا هم د ګڼو خلکو په ذهنونو کې ځای لري او د هغې په باره کې د خبرو اوریدونکي ډېر دي. هغه ملتونه چې تکړه لیکوال، رسنۍ، فلم جوړونکي، مورخان او ژورنالیستان لري خپلې پیښې د بشریت غوږونو ته په کامیابۍ سره رسولی شي. تایتانیک بیړۍ د دې ادعا یو څرګند مثال دی. په دې بیړۍ کې یو د څو کرښو لیکل شوی خط څو ورځې له مخه په لندن کې په شاوخوا $200,000 وپلورل شو. دا لیک چا لیکلی و او څه وخت یې لیکلی و؟ نور حال وشمه رشیدي راکوي.
یو لیک چې 102 کاله پخوا د ټایټانیک بیړۍ له تباه کېدو څو ساعته مخکې لیکل شوی و په $200,000 وپلورل شو. دغه لیک د 1912 کال د اپریل په 14 نیټه په دې بیړۍ کې یوې سفر کوونکې میرمنې استر هارت لیکلی و. دې په خپل لیک کې چې په انګلستان کې خپلې کورنۍ ته لیکلي و کښلي دي. د بیړۍ چلوونکي وایي چې تر اوسه خو یې ډېر ښه سفر کړی دی. د دې لیک تر لیکلو څو ساعته وروسته ټایټانیک بیړۍ چې نه ډوبېدونکې ګڼل کېدله په سمندر کې د کنګل له یوې لویې ټوټې سره د ټکر په نتیجه کې لاهو شوه. په څه باندې 2100 مسافرو کې 1500 کسه د مرګ د بلا ښکار شول. په هغو 200 کسانو کې چې په دې پیښه کې ژوندي پاتې شول میرمن استر هارت هم شامله وه. هارت ژوندی پاتې شوه او هغه لیک هم روغ پاتې شو چې یو وخت به چا وړیا هم نه اخیست، خو تېره اونۍ په لندن کې په شاوخوا $200,000 وپلورل شو. دغه لیک د میرمن استر هارت د میړه بنجامین هارت د وړین کوټ په جیب کې و. کله چې بیړۍ د ډوبېدو په حال کې وه بنجامین خپله میرمن او 1 کلنه لور ایوا د ژغورنې یوې کښتوړۍ ته وخیژول او خپل کوټ یې هم میرمنې ته ورکړ. د دوی درې کسیزه کورنۍ له انګلستان څخه کاناډا ته روانه وه چې له دې حصه په کاناډا کې ژوند وکړي، خو نصیب بله ورپېښه کړه. ټایټانیک ډوبه شوه او بنجامین هارت هم له نورو 1500 کسانو سره په اوبو کې سا ورکړه. د بنجامین میرمن هارت او د دې لور ایوا ژوندي پاتې شول. میرمن هارت له دې پیښې 14 کاله وروسته هم ژوندی وه او هله بیا په 1928 کې مړه شوه. د دوی لور ایوا هارت 1 نوي کاله عمر وکړ او په 1996 کال کې مړه شوه. دې یو کتاب لیکلی دی چې د ټایټانیک سیوری نومیږي. په دې کتاب کې د ټایټانیک د غمجن سفر خاطرې خوندي دي. په هغه لیک کې چې تېره اونۍ په $200,000 وپلورل شو د 1 کلنې ایوا هارت په قلم 2 کلمې هم شته. دې د ټایټانیک بیړۍ تر ډوبېدو لږ مخکې په انګلستان کې پاتې خپلوانو او دوستانو ته کښلي و چې د ایوا لخوا ټولو ته دلۍ دلۍ مینه او مچکي. که څه هم د ټایټانیک بیړۍ په لاهو کېدو باندې تر سل کاله ډیر وخت اوړي، خو دغه پیښه لا د خلکو نه ده هیره شوې او ترخه یادونه یې تازه پاتې دي. په ټایټانیک بیړۍ کې د ولیکل شوي خط لپاره دومره ډېرې پیسې ورکول د دې ښودنه کوي چې د ټایټانیک خاطره ډیره اثرناکه ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. فرید احمد تسکین لا د خپلو شیرونو کتاب نه دی خپور کړی، خو په افغان ادبی بهیر کې د شیرونو مینوال کم نه دی. دی راته وایي،
زه خو دا یو څلور پنځه کاله کېږي چې شعر ډګر ته مې رادنګلی دي او دا د لګیا یو سره.
او یو تازه شعر دی یا تر ټولو تازه شعر دی در سره شته چې ویلولې؟
هو شته، د یو غزل ده، وایي: ترا ته مه وایه چې مه راځه زما په لاره، زه خو روان یمه د ژوند د ارتقا په لاره. یا هنرمند دی یا د ذوق پر مئی مست پیغلې، راشه روانه شه د مینې د رڼا په لاره. سهار پلوې د نفرت تیارې په مینه مړې کړه، پام چې خطا نه کړې خپل فکر د ګناه په لاره. یوازې ته یې چې روانې د خمود په لاره، ګنې همه خلک روان دي د ښکلا په لاره. د کلي پیغلو ورشه ټول کلی ګلاب ګلاب کړی، سبا راځي زما تسکین زما شنا په لاره.
ډېر عالي شغله تسکین. ځینې خلک وایي وایي په دې غزل کې هر بیت هرې خواته ځي، بېله دنیا جوړوي هر بیت، دا ښه خبره نه ده. ځینې نور بیا وایي چې د غزل هغه ښایست په همدې کې دی چې هر بیت ممکن یوه بېله دنیایي یوه بېله خبره وي. دا خبره هم کېشي چې که د غزل بیتونه له یو بله بېل هم وي، خو د یو بل ضد معناوې دې نشیندي چې بیا به لوستونکي باور پرې ونه کړي. استاد په دې غزل کې یو چاته خطاب کوي، هنرمند دی، خو بیا ورته وایي چې د مینې په لاره روانه اوسه او د رڼا په لاره روانه اوسه. نو که چېرته یو څوک هنرمند دی، نو هغه خو به د مینې او د رڼا په لاره هسې هم روان وي. ته څنګه په دې کې داسې یو هغه نه یو تضاد نه اوسه په نظر؟
غزنفر صاحب نه پوهېږم، خو دا باید ما نه لیکل شوی دی په دې خاطر، ځکه په دې کې زما د ژوند تجربې پکې دي او ډېر شمېر کسان مونږ داسې ګورو چې هنرمند به هم وي، ښه کار به هم کړی، ولې هغسې د مینې یو هغه نشته ورسره. کېدای شي ځینې هنرمندان وي او په زړه کې کرکه ولري، کېدای شي هغسې څه چې دای په خپله فکر نگانه تولیدوي هغسې په عمل کې هم نه اوسي.
ښاغلی تسکین، کېدای شي خپل یو بل شعر ولولئ؟
غزنفر صاحب یو نظم دی، بر وطن شاعرې ته مې یو نظم لیکلی.
ارشاد:
یا د بر وطن شاعرې، مده وشوه چې د غږ نه اورم نه یې، خدای خبر چې ته به روغه وي که مړه وي. راشه پاڅېږه، هېواد تیاره تیاره دی، د ولس هم ستونی ناسته چوپه خوله دی. د ټوپک ستاینې کېږي، ورور له ورور سره جنګېږي، د الپت له ستوني تاو د کرکې پړی. هره خوا نفرت نفرت دی، هره خوا وحشت وحشت دی. یا د بر وطن شاعرې، مده وشوه چې د غږ نه اورم نه یې، خدای خبر چې ته به روغه وي که مړه وي. راشه راشه، د سندرو سپارې در سره راوړه، چې د جنګ او د ټوپک د پای شېبې شي، یو څو مستې رومانی ترانې راوړه. یا د بر وطن شاعرې، ناهیلي پرېږده، را پاڅېږه، را ووځه، دا ولس هم ناهیلۍ نه را بهر کا. یا د بر وطن شاعرې، نفرت خیل دی راوتلي، تومت خیل دی راوتلي، هله ژر شه هله ژر شه، دوه مینې بیا په دار کړل، فتواګانې پرې ورکړې، پولفت یې ګناګار کړل. مده وشوه، نه دی غږ شته نه سندرې، نه دی اورم رسنیو کې خبرې. یا د بر وطن شاعرې، سندر مارې، ولې مونږ نه دې بدلې کړلې لارې؟ ستا د شعر په پاکو تورو کلمو مینې قسم وي، د الله د پاک قرآن په سپارو مینې قسم وي. یا د بر وطن شاعرې، ته ښکلایې، ته رڼا یې، ته د هر مین د مړزن مسیحا یې. یا د بر وطن شاعرې، ستا د شعر په پاکو تورو کلمو مینې قسم وي، د الله د پاک قرآن په سپارو مینې قسم وي. جادوګرې په لفظونو پسې مړ یم، ستا غزلو ستا نظمونو پسې مړ یم. داسې مکې نه خاموشه، خپل قلم دې کرا پورته، یو سپرلی د مستۍ راوړه، تخیل په مستۍ راوړه، چې دا کاڼي کاڼي زړونه شي هندارې، سره یو شي زړو کې وغځوي لارې. یا د بر وطن شاعرې، مده وشوه چې د غږ نه اورم نه یې، خدای خبر چې ته به روغه وي که مړه وي.
خیر اوسې، خیر اوسې. تسکین صاحب، پنځه شپېته کاله پخوا یا طریقه هم پخوا، اجمل خټک به په خپلو شعرونو کې قسمونه ډېر یادول، قسم قسم، دا خبره به ډېره کوله. بیا نورو شاعرانو هم دې شي ته توجه ډېره وکړه، او بیا ځینو نقادانو ولیکل چې دا په شعرونو کې دا ډېر قسمونه ښه نه دي. البته ځینو خلکو خدا هم وویل چې هسې هم قسمونه ښه نه دي، که نه که په شعر کې یی په بل ځای کې دا ښه خبره نه ده، خو په شعر کې هم دا وویل چې دا خبره ډېره تکرار شوه. نو ستاسو په شعرونو کې هم په دې نظم کې ما قسمونه ډېر ولیدل، څنګه د قسمونو خوند درکړی؟ دا ډېر وخت یېرو بیا دې په شعر کې تازه کړل، څه چلو؟
والا غزنفر صاحب، دا خو بس احساسات دي. خو څومره چې زه خپله مطالعه لرم، خصوصا د برې پښتونخوا د نقادانو نقدي مقالې مې لوستې دي د نقد، نو اوسنی معاصر تنقید دا نه ایجابوي. هغه ځکه هغوی وایي چې دغه شیان چې دي ډېر واړه مسایل دي، او بل دې ته جواز هم ورکړی دی، او بل دوی وایي چې مونږ غواړو چې هغه مهمې لارې کومې دي د ژوند لپاره، کومې لارې دي چې باید د هغې لپاره مونږ باید هڅه وکړو، هغه راوسپړو. اگر چې په دې بره پښتونخوا کې کره کتنه شته ده، یعنی تنقید شته ده، خو دلته یوازې په موسیقیت غږېږي، یوازې په ترکیب غږېږي، کافیا صحیح ده او دا وزن کم ده او دا زیات ده، په دې مسایلو غږېږي. هغه څه چې د ژوند او خوند لپاره ویل شوي وي، هغه څه چې موږ د نړیوالو ادبیاتو سره سیال ګرځولی شي، خصوصا د انسانیت یو پیغام پکې موجود وي، کوم لارې نه کوم سب پیروي وو، هغه څه مسایل یعنی دلته بره پښتونخوا کې ډېر کم څېړل کېږي.
ښاغلی تسکین، مطلب دې دا دی چې دا لکه د قسم بحث چې وسو کنه، ستاسې په نظر باندې دا هغه له ژوند خوند سره ډېر تعلق نه لري، هسې یو ضمني بحث دی، مطلب دې دا و؟
هو. یعنی
ښاغلی تسکین، نثر هم لیکي؟
هو نثر لیکم، خو ډېر کم لیکم، او مخکې مې بیخي نثر لیکلو نه، نو ملګرو تشویق و چې نثر ته مې راودنګل. د ځوانو شاعرانو په شعر باندې سریزې لیکم، او خصوصا د سندرغاړو باندې د دوی د سب د دوی د ژبې یعنی خصوصا د موسیقۍ یو بیل دور چې دوی رامنځته کړی دی، خصوصا د رپیک شنوار نه نیولې تر وروسته چې کله هغه لاره چې کلیوالي موسیقي لاره وه هغه ماته شوله، نو هغې باندې د کوم سندرغاړو نوښت او تخلیق و په هغوی باندې مې لیکنې کړې دي. او بل دا ځینې ټولنیزې لیکنې کومه د فکر جوړونې لپاره، خصوصا د ځوان نسل لپاره.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د 15 وړو خو خوږو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
لاروی جیبونه و پلتل، پیسی و نمونده. ده سرک پا غاره ناست سوالگرته و ویل، او رو را پیسی نستره سره. سوالگر ورته پا مسیده لشون رو ویل، خیریو سی، کور ده ودن. لاروی گمان وکر چه سوالگر لنه خواله منه نیکه بی. نووی ویل، ولا کرا سره بی، کنه خامخامی یو چه در کول. پپ خوشحال سوالگر وویل، اوه ځوانه ته خبر نه یې، ډیر څه دې راکړل، ورور دې راته وویل. څنګه ژوند؟ ماشوم خونړي سیند ته ولوید او یو چا د مرګ خطر ومانه، ځان یې پسې واچاوه، ژوندی یې راوویست. ماشوم ورته وویل، کور د ودان چې ودې ژغورلم. سړی ورته وویل، بچیا ژوند د داسې تیروه چې په ژغورلو وارزي. د مینې کور. ښځه او میړه بېوزلي وو، خو د مینې ډیوه یې په کور کې بله وه. یو ماښام چې دواړه ښه وږي وو او دسترخوان هوار شو او ډوډۍ راغله، د میړه پام شول چې په دې ډوډۍ خو په ایله کې یو کس مړ شي. نو د دې لپاره چې ښځه یې وږې پاتې نه شي، ورته ویې ویل، راځه نن شپه په تیاره کې سره ډوډۍ وخورو. ښځه سمدستي پاڅېده، څراغ یې مړ کړ. ښه شېبه پس چې څراغ بل شو، معلومه شوه چې ډوډۍ ناخوړلې پاتې ده. لیو بلا ناخبره.
جلی په یو کتاب خرڅون کې زلمی مینه و. هر ورځ به د کتاب د اخیستلو په پلمه د هغه دوکان ته ورتله چې دیدن یې وکړي، او د دې لپاره چې شک یې ورباندې رانشي یو کتاب به یې اخیستلو ته خوښ کړ. زلمی به کتاب په ډیر ادب سره په کڅوړه کې واچاوه، نجلۍ ته به یې ورکړ. دوه درې میاشتې پس نجلۍ وفات شوه او ډیر کتابونه ورنه پاتې شول. زلمی یې کور ته ورغی چې کتابونه یې په بیه واخلي. کتابونه هماغسې په کڅوړو کې پراته وو، او هغه لیکونه چې زلمی ورته لیکلي وو نالوستي پاتې وو. زلمی په هر کتاب کې یو کاغذ ایښی او په کې لیکلي یې وو: در باندې مین یم. د پوښتنې هنر. یو چا خپل ملګري ته وویل: که د دعا کولو په وخت سګرټ ولګوم پروا نه کوي؟ هغه ورته وویل: زه به څه ووایم، دا پوښتنه له یو عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته وویل: که د دعا کولو په وخت سګرټ ولګوم پروا خو به نه کوي؟ عالم ځواب ورکړ: پام چې دا کار ونه کړې، دا بیادبی ده. د چې د عالم ځواب واورید، خپل ملګری د هغه له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل: خیر، دا خبره سرچپه کیدای هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت مې که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ دی یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ: هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
تاسی په ورستی حکایت کې واوریدل چې په کلمو، جملو او پښتنو کې یو څه تغیر د دې سبب کیږي چې بیخي نوې نتیجه لاسته راشي. همدا خبره یو تازه څېړنه هم تاییدوي چې خلاصه یې وژمه رشیدی لولي:
که ماشوم په لوبو بوخت وي او مور یې ورته ووایي چې راشه کومک را سره وکړه، نو ماشوم یې شاید مرستې ته تیار نه شي او خپلو لوبو ته ادامه ورکړي. خو که مور ورته ووایي چې راشه یو کومکي کس شه، نو ماشوم شاید لوبې پرېږدي او له مور سره په کار کې مرسته وکړي. په چایلډ ډیولپمنټ ژورنال کې له خپرې شوې څېړنې سره سم داسې ځکه کیږي چې ماشوم هغه وخت مرستې ته لا زیات چمتو کیدی شي چې د تپکې د مرسته کوونکي په حیث د ځان تصور کول اسانه وي. کله چې ماشوم ته ووایي چې راشه کومکي کس شه، نو دی د هغه چا په باره کې یو تصور وکړي چې له نورو سره مرسته کوي او له دې تصوره خوند واخلي چې دی هم د داسې چا غوندې دی. په همدې وجه له لوبو ممکن لاس واخلي او له مور سره مرسته وکړي. د کالیفورنیا پوهنتون استاد کریستوفر برین چې په دې باره کې په څېړنو کې برخه لرلې ده، وایي چې کله کوچنیان ځانونه د نیکو او خیرمنو کسانو په بڼه تصور کړي، نو بیا ورته اسانه شي چې لوبې پرېږدي او د خیرمنو او مرستندوی کسانو نقش ولوبوي. د پروفیسر برین په قول نیکی ښه ده، خو په نیک اوسېدلو او د نورو لخوا په نیک بللو کې خوند او خوشحالي زیاته ده. د چایلډ ډیولپمنټ ژورنال له ریپورټ سره سم، مرستې او ښو چارو ته د ماشومانو د هڅونې په باب د څېړنې لپاره پوهانو سل کسه ماشومان چې لا د ښوونځي د عمر نه وه راټول کړل او بیا یې په دوو ګروپونو وویشل. د یوه ګروپ ته یې د نیکۍ په باره کې او د بل ګروپ ته یې د نیک اوسېدلو په باره کې خبرې وشوې، او بیا دواړو ډلو ته د لوبو وسایل ورکړل شول چې په لوبو بوخت شي. دغه وخت د دواړو ګروپونو ماشومانو ته وویل شول چې په ځینو چارو کې مرسته وکړي، او نتیجه دا راووته چې هغه ګروپ چې د نیک اوسېدلو خبرې ورته شوې وې مرستې کولو ته 40% زیات تمایل وښود. پروفیسر برین وایي دغه خصلت نه یوازې په ماشومانو کې بلکې په لویانو کې هم شته. مثلا که خلکو ته وویل شي چې رایه ورکول ډیر اهمیت لري، دومره اثر ورباندې نه کوي لکه دا خبره چې ستا رایه ډیر اهمیت لري. په خلکو باندې د نیکۍ او د خیر خبرې هغه وخت ډیر اثر خندي چې دوی پکې ځان شریک تصور کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. وکیل شنواره د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال دی چې کیسې د نړۍ په مختلفو ژبو ترجمه شوې دي. دی د ثور د اتمې نیټې له تحولاتو وروسته چې په افغانستان کې د تنظیمي جګړو اورونه بل شول له هېواده ووت او بیا تر ننه پورې په بهر کې اوسي. دی په دې وروستو ورځو کې په کابل کې وو، او په دغه فرصت کې مو د هغه د کیسه ییزو هڅو په باره کې دغه مرکه ورسره وکړه. وکیل شنواره د خپل کیسیز ژوند د ابتدا په باره کې وایي.
کیسو ته د مخه کولو خبره بل دې نه شروع کړو چې اصلا زه په خپله په دې باور یم چې په هر چا کې چې یو چیز ته مخه کوي البته د هنر په ډګر کې هغه په ځان کې یو توانایي ني د خلقت او بل له هغه خلقت سره چې دی کوي له هغې سره مینه. زه په دغه دوو اساساتو باندې کیسه لیکوال شو. کیسه لیکوالي مې البته له تاندې ځوانۍ پیلېږي له دولسم سم نه یولسم سم نه ته چې ما کیسه لیکل پیل کړي دي. البته په پیل کې ما ډېرې محدودې کیسې ولیکلې چې یوه پکې چاپ شوه بیا نورې چاپ نه شوې. هغه کیسې هغسې چې زه اوس مطالعه کوم هغه کیسې معیاري یا پخې کیسې نه وې. وروسته زه بیا تحصیلاتو ته لاړم له وخت شوروي تیاتر د بیلروسي جمهوریت د مینس ښار ته. هلته ما د تحصیل په دوران کې شی ونه لیکلو. کله چې راوګرځېدم بیا مې هم مقالی لیکلې هم ژباړې کولې او یو نیمه کیسه به مې هم لیکله. نو البته دا ډېرې محدودې وې. زما د کیسو اساسي مرحله د کیسه لیکنې کله چې پېښور ته کډوال شوم د واپا په اونیزه کې مې کار پیل وکړ. هلته ما کیسې ولیکلې او که پخوا مې کومې کیسې لیکلې وې همالته مې بېرته بشپړې کړې. همالته و چې ما هماغه وخت نه کیسې ولیکلې خپرې شوې په ډیوه کې چې لندن نه یوه میاشتنۍ وه او ګندارا مجله کې په وفا اونیزه کې. بیا زه کډوال شوم او څو کاله وروسته چې راوګرځېدم هماغه کیسې مې په یو ټوله کې راټولې کړې او چاپ مې کړل.
ښاغلی شینواری، ستاسې په ټولګو به بیا وروسته بیا هم خبرې وکړو، خو دا راته وایست چې ولن له کیسو لیکلو سره مینه پیدا شوه، ولې دې ورمخه کړه؟ دا دې راته ونه ویل.
د کیسو سره مینه وه. ما به په ډېر شوق باندې د راډیو کیسې هم اورېدې، عام لنډې کیسې او عام ډرامونه، راډیوي داستانونه او راډیوي ډرامونه. له هماغه وخت نه زما له کیسو سره مینه وه. په هماغه وخت کې مې د ځنو بهرنیو او کورنیو لیکوالو کیسې لوستې او د هغو د اغېز لاندې او پخپله په ما کې هم دا چې په ټوله کې د لیکنو یو توان راکېو بیا همدغه ژانر ته ما هم مخه کړله.
ښاغلی شینواری، زه ډېر کیسه لیکونکي پېژنم چې په اوله کې کیسې لیکلې، بیا وروسته وروسته د فرهنګ نورو ساحو ته مخه کړې ده، بیا یو وخت داسې راغلی دی چې بیخي په دې سیاست او قدرت او په دغو قصو کې غرق شوي دي او دا لیکوالي پرې ایښې ده. خو ستاسو دا د ژوند بهیر سرچاپه رامعلومېږي. په اوله کې د لږ لږ له قصو سره جوړه وه، بیا د یو څه ډېرې دلچسپي پیدا کړې ده، او بیا چې اوس وینو په دې وروستو کلونو کې خبرېږو دلچسپي دې لا زیاته شوې ده. دا څنګه توضیح کوې؟
زه په وروستیو کې هم هغه پخوا غوندې چې څومره مې کار و بوخت وم هغه بوختیاو نه مغه شومه. او دلته چې دا د هیواد حالات ګورم او اوس چې په بهر کې ما دغه ټول فکر و هر څه مې د وطن نه اخوالو ته او هلته د اوسیدونکو افغانانو هغه خپلې ستونزې د دغو نه په اغېزو باندې په ما کې یو ماتره پیدا کړې ده او لکه سړی چې راویښ کړی. نو په دغه مبنا باندې مې کیسه لیکلو دغه بهیر تیز شوی دی.
ښاغلی شینواری، تاسو په پخواني شوروي اتحاد کې لوړې زده کړې کړې دي، بیا پېښور ته مهاجر شوی یاست، بیا اروپا ته لاړې او په اروپا کې ډېر وخت په سلواک کې وی او دا ډېر کلونه کېږي چې په لندن کې اوسئ. دا ډېرې مختلفې دنیاګانې دي او مختلف کلتورونه دي. کله چې قصې لیکئ دغه مختلف کلتورونه مختلفې تجربې چې راسره یو ځای کوي او وحدت ورکوي په داستان کې، څنګه دغه تجربه څنګه ده؟
ما مخکیم درته وویل چې د وطن نه زه لرې یم، یا مونږ ډېری لرې یو، مګر وطن لازمون په حافظو کې پاتې دی. یا مې تاریخ او هم اوسنی تخنیک له اوس سره مونږ نخلی او طبعا هلته چې تګورو د خپلو افغانانو ژوند او دلته چې ځینې کلتورونه دي، ځینې ارزښتونه دي، د دغو پرتلې مونږ ځینې داسې کیسو ته اړباسي چې د کلتورونو پر طلب کې نغښتي. د بیلګې په توګه زما یوه کیسه ده چې بیریدلې نانځکه نومېږي، یا د نورو لیکوالو هم دغسې لکه د انځور صاحب دلته غرونه نه دي اسک، یا ډېرې داسې کیسې دي چې خو زه په یو عقیده یم چې که زه یم یا که ما نور بهرني لیکوال لوستي دي هغه که هلته هلته پیدا شوي یا ته لوی شوي په یو شکل او پیوا بنا نه پیوا بنا د خپل هیواد سره په هغه داستان نخلول کی
شغله شنواره هیواد سره ول خپل کلتور سره لیکوال وسلی لیکوال شاید هغه کپ ته ورته چې د خپل کلتور له اوبو پرته بل چیرته ژوند نشي کولی او بل چیرته ژوند ورته لکه په وچه کې ژوند دی دا خوسته خو که څوک له خپل هیواد ووځي او هغه هم د ډېرې مودې لپاره او هیواد هم طبعا ځای په ځای ولاړ نه وي تحولات راځي دودونه بدلیږي مشکلات بدلیږي ذوقونه بدلیږي کلتور او ژبه حتی څه نا څه تغیرات مني بیا کله چې داستان لیکئ د هغه وطن چې تاسو ورسره ډېر کاله رابطه نه لرئ مستقیمه رابطه بیا له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي
ما ویل دوا ډوله کیسې هلته لیکلي یو کیسه هغه ده چې ناګه د خپل هیواد تیخه انځوره یې یو هغه کیسه ده چې هلته یې لیکي د هغې ژوند بیا د دیزې د ژوند سره تړي دوه ډوله کیسې دي نو هغه کیسې چې د دیزې دي طبعا په دې کې به ډېر اورېدو ته هم تلاش کوي راتلو ته به هم تلاش کوي او ډېر تمرکز به په دې ځای کې کړي دا که دلته حضور ولري کې وینه لري اوس خو دنیا سره نږدې ده هره پیښه انتقالیږي خو طبعا یو د اورېدو خبرې دي یا د لرې ځای د لیدو خبرې یو هلته په منځ کې د اوسېدو خبرې دي دې کې شک نشته دی چې هغه څه چې په خپله په منځ کې دی او چې اوسېږي هغه انعکاس بیا ډېر قوي نظر د لرې نه چې کېږي نو زه په خپله تاسې خبرې استئ د دې دپاره چې هغه خپل احساسات ویسم هغه خپل انځورونه چې د هیواد په باد ما په ذهن کې جوړېږي د دې دپاره چې نور پاخه شي هر کال مانې یو ځل او ځینې وخت په لنډه موده کې راځم دلته خلکو ته غوږ نیسم ګورم په کوڅو کې ګرځم په بسونو کې په هر ځای کې د خلکو نه په مجلسونو کېنم او مختلفې خبرې اورم هغه بیا یاداشتونه ځان سره اخلم طبعا او کیسه کوم
تاسې پردی قصې هم لوستې دي او پردی قصې مو د هغوی په خپله ژبه کې لوستې دي او د دوی په خپل محیط کې هم لوستې دي ویلی سي چې د نورو ژبو د اروپایي ژبو د لنډو قصو او په افغانستان کې د لنډې قصې ترمنځ ډېر بنیادي فرقونه څه دي یا داسې څه شی دي چې ته وایې چې کاشکې په افغاني قصو کې هم غشي ته توجه وسي
ما خپله تجربه داسې د هغه قصې چې پیړۍ وړاندې لیکل شوي دي فرضاً په نولسمه پیړۍ کې یا د شلمې پیړۍ په اوایلو کې دغه قصې چې فرانسوي مشهورو لیکوالو یا د روسیې مشهورو لیکوالو کیسې لیکلي دي چون دغه سطح د لکه موږ چې اوس څنګه ژوند کوو دغه ناخوالې هغوی تېرې کړي دي هغه کیسې موږ ته ډېرې اشنا دي فرضاً د چخوب کیسې سړی لولي که نه ډېرې کیسې د دې ځای انځورونه سړي ته یو رقم تدایی کوي
یو نسبتا وروسته پاته هیواد دی یو وړه متوسطه طبقه ده یو غریب مامورین دي باغونه دي او کلی دي
باغونه دي اما معاصرې کیسې چې دي دا اوس نن سبا چې کومې کیسې هلته دي هغه ډېرې کیسې چې ته لولې البته ته چې دلته اوسېږي او ته که هلته هم اوسېږي لکه زه موږ لا په ټولو جزئیاتو باندې هغه مناسبات هغه اجتماعي مناسبات نه دي درک کړي نه هم دي پېژندلي لا خو قیسو هغه خوند چې څنګه دی نشي ته نه اخیستلی نو بله خبره دا ده چې په افغانستان کې قیصه څنګه چې ده د دغه هغه د مخې چون هماغه مناسبات دي هغه قیصه هم که هر څومره ته معاصره کوي بیهوده کوشش دی سره چې دا باید وشي په هغه فورمونو کې چې هلته کیسې لیکل کېږي هغه موضوعات چې هلته انتخابیږي دلته ناآشنا دي دلته یو وخت کې دغه خبره پورته شوه د پولیسي کیسو د پولیسي یا جنایي کیسو هغه پولیس او هغه جنایي تعقیبونه چې هلته دي دلته معمول نه دي دلته ناآشنا دي هغه کیسه که دلته ولیکل شي په دلته په جنایي دوسیو ولیکل شي هغه خوند او هغه مقبولیت بیا نه لري
نه هغه وسایل شته نه هغه سیستم شته
نه هغه سیستم شته هلته فرضاً یوه پیښه درې کاله تعقیبیږي اما دلته شاید هماغسې عین پیښه په یوه جمعه کې هلو پسل شي هغه سړی مجرم ونیول شي او په هغه دلته نورې وسیلې دي او په هغه باندې اعتراف ته مجبور شي زما د نظره موږ حتمي نه ده چې هغه فورمونه چې هلته دي ټولې را خپل کړو او فورم داس دی تاسو خپل معلومات غزن پر صاحب زنی وخت فورمونه په خپلم جوړې دی سی هغه دغه فورم چې تی جوړې شاید نور ته بیا یو هغه شیدا بلګه شي علاوه کاغه په پرمختلې یو هواري
نو د تا له خبرو ما داسې مطلب واخیست دا صحیح ده چې د پرمختللې دنیا له قصو الهام هم اخلو استفاده هم کوو دا استفاده باید خپل شرایطو ته په پام سره وي ځکه چې هر وطن هر ټولنه خپل خصوصیات لري او خپل ځانګړنې لري دغه څه ویل غواړم
کامل هم دسته ته باور وکړې ځینې کیسې چې هلته ډېرې لوی جایزې اخیست مګر ته چې لولې نه ته نه خوند اخلي او نه هغه فورم ځان ته هغه کولی شي دا منلی شي هغه مقبولیت ستا په ذهن کې نه پیدا کوي
ښاغلی شینواری تاسې د افغانستان یو هغه لیکوال یاست چې قصې مو په نورو ژبو هم ترجمه سوي دي او په کتابي بڼه ترجمه سوي دي په انګریزي هم ترجمه سوي دي یو خو به یو څه معلومات ورکوي د خپلو قصو د ژباړو پیسې کې او بل دا هم راته وایست چې نو تاسو چې خپل افغاني دنیا نورو ته ورپېژنئ د نورو عکس العمل څه وو نو که موږ له دوی سره نابلده یو خو دوی هم له موږ سره نابلده دي
زالته اوسېدم هلته د ځینو لیکوالو سره او یا د کیسو د مینهوالو سره مخامخېدم کله مې خپل هویت معرفي کوو د یو لیکوال پایس هغوی ته اتمن په زړه پورې وه چې زه یو شی وړاندې کړم ما اصلا په دې مبنا باندې خپلې کیسې په انګلیسي باندې وژباړلې او بیا مې دا عمل ته سلواکي ژبې ته وژباړله او کله کوم سلواک سره به چې مخامخېدم نو د خپلې کیسو بېلګې به مې ورکولې بیا وخت داسې راغی چې افغانستان د نړۍ د توجه مرکز وګرځېد په افغانستان باندې هر څه هر چا ته په زړه پورې وو بیا ما هم یو هڅه وکړه چې خپلې هغه کیسې چې ما انګریزي ته ژباړلې وي ایډیټ یې کړم سامې یې کړم نور یې لا جوړې کړم او بیا مې د خپرېدو هڅه وکړه لنیکه مرغه کتاب یو امریکایي کمپنۍ خپور کړ
شغله شنواره ستاسو قصې دا په سلواکي ترجمه سوي دي په انګریزي ترجمه سوي دي په اردو باندې خو هم زه خبر یم په نورو ژبو هم ترجمه سوي دي
په هندي ژبه هم ترجمه سوي ده روشن لال ملوترا ژباړلې دي او اوس یو کمپنۍ ما سره یو څو مو نوړاندې قرارات لیکلای دي نو هر شیبه کې د شي چې د چاپ خبرې را ورسیږي نو اغه تم استول شوی چاپ ته پاره ده ما بیا هڅه کړې ده په دې کې څوک داسې موضوعات پیدا کړم چې دا غوې د پاره هم پدلو پوری د بیلګې په توګه دا 500 میلیونه کیسه دا کیسه د 500 په بن لادن ده یو دا موضوع او هغه جایزه ده چې بن لادن په مړی او ژوندۍ معنی یا فرزان د کلتورونو د پرتلې کیسه ده چې بریدل نه ځکه زما یو کیسه ده یعنی دغه چې کیسې مې پکې بیا ځای کړی دي ډېرې چې زه په دې پوهېدم چې دا غوې د پاره به هم د پوهېدا وړ وي بل زما کیسو معنی په لندن کې د زړې کلا او دا 500 میلیونه معنی یو غونډه وشوه د او نخ په وشو
د انګریز لیکوالو په حضور
کې همدارنګه په دې ورسته یو کې زما دوه نورې کیسې وي چې د اکسونو بازار نومیږي ایوا کیسه او ایوا زما ایوا بلا کیسه ده په غې معنی هم یو غونډه ناسته وشوه او ما نه پوښتنې وشوې ما هلته داسې یو سوال وانخیسته چې چاته د پوهېدو وړ نه وي هر شی خو که دلته مې خو سوالونه خو پیدا کېږي خو دا چې هغوی دپاره د ناشنا یا په زړه پورې ده نه وي ما داسې څه دغه اوریدونکو نه هلته هېڅ نه کړل
شغله شینوارې اوس که د خپلو کیسو پیسه کې څه وایست چې لږ تر لږه نمونه واخلئ
زما یو ټولګه سړک کلا نومیږي بلا 500 میلیونه نومیږي او بلا رنزوري هیلی دي دا دوه نورې ټولګي چې دي دا عمومي کیسې دي اما رنزوري هیلی یو ځانګړتیا لري وغه ځانګړتیا دا ده چې دا غي ډیر لاس کیسې ډیر لاس وړه د خزو موضوع جوړي د خزو درد د خزو تراژیدي او په خزو د ظلم او د تیریو روایتونه پکې دي همدارنګه دوه نوې ټولګي چاپ ته آماده لرم
کامیاب اوسې شغله شنواره په هغه وخت کې چې تاسو دلته وایي او قصې مې لیکلې یم شروع کړې وې تر هغه وخت اوس د قصو کار شمال میشه درته په افغانستان کې
بیخي ښه معلومي یو خو په دغو کلونو کې
بهتري څه راغلی ده
ناولونه ډېر ولیکل شو په پښتو کې دا یو ښه پرمختګ دی بل ښه پرمختګ دا دی چې کیسه لیکلو ته خزم راګاړي شوې هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکي همدارنګ د لنډو کیسو لیکوال هم ډیر شوی دی او ځنې داسې لیکوال شته چې یعنی ډیری معیاري او ښې کیسې لیکي.